افغانستان په نهو ولایتونو کې نن د ورشتونو اټکل شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیشندن ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل او بامیان کې به ورشتونه وشي. په ځینو کې له 100 تر 40 سانتي مترو پورې د واورې او په ځینو کې له 100 تر 25 ملي مترو پورې د باران اټکل شوی دی. د وړاندویندو له مخې د شنبې او یکشنبې په ورځو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو امکانات شته چې په مرکزي، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکانات شته. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو این ډی پی وایي په ګڼ شمېر کډوال ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنېدلی دي چې پر ټولو خدماتي برخو یې فشارونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د پنشنبې په ورځ د دسمبر په 13مه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان افغانستان ته تر 2,300,000 ډیر افغانان ستنه شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې د دې کډوالو لویه برخه د روغتیايي خدماتو، انرژي او کارموندنې په برخو کې ستونزې لري. همداراز د استوګنې په برخه کې هم افغانستان ته د کډوالو له ستنېدو سره مشکلات پراخ شوي. هند ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د سرطان ضد درملو، واکسینونو او یو شمېر روغتیايي وسایلو مرسته وکړي. د هند روغتیا وزیر جیګت پراکاش پر خپله اکسپانه لیکلي چې د درملو یو لوی بار له 1,28 سیټي سکن ماشینونو سره افغانستان ته د لیږلو په حال کې دی. ښاغلی پراکاش پرون په نوې ډیلي کې د طالبانو د امر روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي سره چې د یو پلاوي په مشرۍ د لندې په 15مه د هند په بلنه د غیوات تتللی دی وکتل او له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د هند د اوږدمهاله مرستو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. په ناروی کې د افغانستان سفارت چې سش کال پسرلی واک د طالبانو استازي ته وسپارل شو، د ناروی، ډنمارک او آیسلند میشتو افغانانو لپاره د پاسپورتونو توزیع پیل کړه. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت دوري په میاشت کې موافقه وکړه چې د طالبانو ډیپلومات نجیب الله شاهین د سفارت د لومړي سکرتر په توګه وپیژني. د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې جمهوریت نظام نسکور شو، په اصلو کې د افغانستان په سفارت کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ ودرېده. په اروپا کې د ناروی په شمول په جرمني، هالند، اسپانیا، بلغاریا او یو شمېر نورو ډیپلوماتیکو استازولیو کې د طالبانو ملاتړیو ته اجازه ورکړل شوې ده چې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي، خو تر اوسه له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. تاکل شوی ده چې نن د اوکراین یو پلاوی د امریکا په میامی کې له امریکایانو سره پر دې خبرې وکړي چې څنګه په اوکراین کې د روسیې یرغل پای ته رسېدلی شي. د اوکراین د جګړې او پر دغه هیواد د روسیې د تیری د پای ته رسېدو لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو طرحه چمتو کړې ده چې له دې طرحې سره د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ډېر موافق نه دی، ځکه چې د روغې جوړې په دې طرحه کې باید اوکراین د خپلې خاورې له ځینو سیمو تیر شي. بل لورته رویټرز اژانس میامی ته د روسیې د یو پلاوي د تک خبر ورکوي چې د شنبې یا یکشنبې په ورځو به له امریکایي لوري سره خبرې کوي. د کرملین ویان دمیتر پسکوف د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ماسکو په دې لټه کې دی چې پوښي چې امریکایي پلاوي د ولسمشر ټرمپ د سولې د طرحې په تړاو له خپلو اروپایي شریکانو او کیف سره څه نتیجو ته رسېدلی دي. د چهارشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل که چیرته کیف او اروپایي مشران د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقې ته نه رسېږي، روسي ځواکونه به په زوره له اوکراني پوځیانو نورې سیمې لاندې کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو په جواب للی زده کوونکو زبرش ناغم خار یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف واس من د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو نظر ته راتیر زده کوونکو برته روغ جوړ او صحت مند او سجه او صحت جامع بوم پتن وي. درنه او للی زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیا او د اوم ټوکې کتاب سلرم لوستي، نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو او خوږه زده کوونکو د لوستر پای پر رسمتیا او کې یو څه ذکرې قدر منو او خوږه روز دکون کوله که سرنګ چې مور تاسو پتیر روز لوست کې دا پتیر روز لوست کې مور تاسو د زمکی وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د زمکی د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا هم دا سي دلچسپ او پزړه پوری موضوع اړوند بحث لرو. نو هیله من دیم درنو زکون کوم چې له دې نه چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنه زکون کې خپل ځنو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځنو سره نوٹ کړئ. خو ژغل لیز زکون کوم اوس هم د لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او همدارنګه طبیعي جغرافیه ده. کتاب صفحه د 25مې صفې څخه پیل به تر 28مې صفې پورې. خو ژغل لیز زکون کوم زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت له لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي، دویم طبیعي جغرافیه، دریم لوړې سطحې، څلورم دښتې. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو ژر زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله خوږه ګل لیز د کوونکو راځو خپل درس پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې لوست دی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوږه قدر مونږ زده کوونکو د ځمکې کورې ته کچیر موږ تاسو متوجي اوسېږو د ځمکې دغه کوم غیر منظم کروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي قطب لري او بل هم سویلي قطب لري چې دا په خپله موږ تاسو په تیرو ورځو لوستونو کې دا وپیژندل چې ځمکه د استوا کشف په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخې ته شمالي قطب موږ وایو او بلې برخې ته یې سویلي قطب وایو. همدارنګه درنو زده کوونکو کچیر موږ دغه د ځمکې موډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لویې وچې او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خو شاو ګللی زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استوا له کچې څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې دغه کورا پخپله د لندن د گرینویچ له کچې څخه ختیځ خوا کې د په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک دوه پنځوس زره کیلومتره مربع ته رسیږي. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان څلورو خواو ته وچه ده، کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. که چیرې تاسو په نقشه کې د استرالیا هیواد ته متوجه اوسېږي، د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د دې شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچې ته لار نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه ورباندې راڅرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپله د دغه لیروالی چې دی د عربو سمندرګي ته نږدې د 300 کیلومتره واټن ته رسیږي، یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نږدې دی هغه 300 کیلومتره دی. او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته، شمالي لوري ته، منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې تر څنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځې پولې یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی په خپل د یو تحمیدي کرښه چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامنځته شوی دی چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه دی پیژندلې. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیځ لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري، یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلری زکونکو زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی خپل شمالي لوري ته، یې شمال ختیځ لوري ته خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. کچیر تاسو نقشې ته متوجه اوسئ تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نریتنه نسو کې چې دا په دې ځای کې دغه کوچنی سکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه ته لار نه لري، نو همدې کبله څخه نور ښارونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخته دی چې د دې زموږ د ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي جغرافیه په حق ولولو چې طبیعي جغرافیه څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنې زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمېر برخه یې غرونه نیولې ده. او همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لړۍ ده، د بابا غر لړۍ ده، د سپیتکو غر لړۍ ده، د کوغر لری ده، د تیرباند او ترکستان او سپین غر لری ده. که چیرې تاسو د دغو غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهورترین غرونه چې دي هغه په خپله د هندوکش غرونه لري له جملو څخه یو شمېرل کېږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اوریدلی دا د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د تور غر دي چې دغو غرونو لري د لوړې سطحې جوړې کړې دي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دې کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمېر اورښتونه، بارانونه، واورې ډېر زیات پکې کېږي. یعنې د دې دغه کوم اورښت کېږي هغه ډېر زیات د واورې په ډول سره وي. یعنې که چېرې موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واورې موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي، سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې کېږي په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واورې په بڼه سره وي، چې دغه واورې بیا په غرونو کې زیرمه کېږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واورې بیرته ویلې کېږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمېر سیندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک چې زیات شمېر خلک دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمېر خلک به د خپل ورځنیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د ځمکې په خړوبولو کې هم ډېره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کېږي. نو خو شو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولوستل چې افغانستان یو له غرنۍ هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې یو په خپله یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه چې وه هغه غرونه نیولې وه، یعنې زیاته برخه یې دښتې، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې څه ته وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یادېږي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چین موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هواري ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري، یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هواري وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې تر څنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړو سطحو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 2000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده په خپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاورې کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمېر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. ترنو خوږو زده کوونکو راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشت په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي څه ډول دشتي دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي، پکې کې بارانونه واورې زیات نه وي پکې کې، نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو پخپل د مارکو سیستان او بکوا دشت دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشت دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشت دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشت دي، او همدارنګه د لیلی دشت چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشت دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېره زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سو ورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یخه هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده، نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوشاله ګلری زده کوونکو، دا زموږ استاد نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور خواوې پیژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیا مو پیژندل چې طبیعي جغرافیا په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیې له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړۍ تشکیل کړې وه، همدارنګه لوړې سطحې مو پیژندلې، دشتو په حق مو پیژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسی او سیږي اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې موږ تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې پنځه پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به هم دغه پنځه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه، د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهوره غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپیژندل د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې ترڅنګ ډېره لوړه سطحه څه نومیږي او څومره لوړې لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه څه نومیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتابچو کې نوشته کړئ. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هیله مندې په یو څه پوسیو او سیری او یو څه مزده کړي وو سیری تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکی هیله و احترامات می قبول کی قدر من او ګلری زکون کو ز پیشنه هم خار یو سره به هم تاسو ټول تشرغ لاس مم د اتم ټولګي جغرافیا مزمن سلام دوستا، هیله من دیم چې تاسو ټول قدر من او ګلری زکون کی برتر او غوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع و پتن قدر من زکون کو ز مرسته سو د نن ورځې سلام لوس موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیا په حق له سپوهې شي. کتاب صفاله یو وشته من پهل بهتر یو دې شمه سپې پرې هم تارنګ قدر من او ګلری زکون کو ز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دله. لومړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهېږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهېږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له سپوهېږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګلالي زده کوونکو، د پراته توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشو بللی زکون کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړل زموږ تاسو درن ورځی درسي لمړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوږی نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو خوشو قدر من زکون کو موږ تاسو په تیر ورځ لوستنه کې د اروپا د لوی وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له د همچنانت اروپا د لوی وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ول خوشو قدر من زکون لکه څرنګه چې اروپا د پخوانۍ نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 او د 80 درجو او د ختیځ طول البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ طول البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده د دې ترڅنګ کلرمونو زده کوونکو ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي د دې د سان خوږو غللی زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې وژدوالی چې دی او وژدوالی له شمال څخه تر جنوب پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې 4800 کیلومتره دی د دې تر څنګ قدرمنو غللی زده کوونکو اروپا له لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري چې په دې برخه کې مو راوتاسو د اروپا د لوی وچې د پورې او سرحدونو په حق معلومات ولو اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ له لوی او په واسطه سره راچا پرستوي لکه څنګه چې په تیر روز لوست کې موږ تاسو ټول ولوستل چې اروپا له وچه دریو خواو ته او ودی یا هم دریو خواو څخه د اوبو په واسطه سره راچا پرستوي د او وی خواته وچه ده نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی اوبو په واسطه سره راچا پرستوي چې هغه مشمیر څخه یو په خپل مدیترانه‌ای سمندرګي او چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانه‌ای سمندرګي په خپل د اروپا افریقا او آسیا ترمنځ پروتي یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوي دي نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې د یو کوچنی چاپو وزمه ده یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی چاپو وزمه بلل کېږي د هغې په پرتله باندې غټ برازیل نه دی نو د دې ترڅنګ د شمال لخوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې د جنوب لخوا څخه د مدیترانی په سمندرګي تور سمندرګي کسپیک سمندرګي او ختیځ لخوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي د هغوی یو نشه یا هم بیلګه نومول کېږي د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو د کونکو د اروپا د لوی وچې سیاسي وحیدونو شمېر چې دی وصل به شي ودونو تر سیری چې د هغوی څخه نه ودونی په وجه کې فراتیدی هم په وجه سم کې موقعیت لري د برخه او بدی او یو برخه چې شته وچه ده چې په دغو سیاسي وحیدونو کې د وحیدونو شمېر چې وو مور تاسو ول وستل چې وصل به شي نو د وصل به شي څخه نه ودونی په وجه کې فراتیدی هم موقعیت لري او بوته دی لار نه لري د هغو جملو څخه درنو زده کونکو د سپیس سویس هیوادی د لوګارزمبورک هیوادی سلونیایی دی سبرستان دی مکدونی دی اتریش دی هنګری دی سلواک دی چک دی او داسې نور هیوادونه دی چې په دې لوی وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري او هم چې نه کچین مور دی لوی وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو متوجه اوسو نو نه کچنی هیوادونه پکې موجودیت لري یا هم پکې موجود دي چې د هغو جملو څخه یو لوګارزمبورک هیواد دی مالتان دی لختن دی شتین دی اندورا ده منیتو گرون دی سلوانیا ده سان ماریون دی منکو ده او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا یې کوچني هیوادونه دي هم چې نن درنو زده کوونکو تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړی دي د دې ترڅنګ کلمونه وګورئ زده کوونکو موږ تاسو په دې حق له بلو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول چې د هرې ډلې نمونه وس انځه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانو چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې ودرونه ځکونکو شمالي اروپا هیوادونه و چې د هغو له جملو څخه سویډن ناروې فنلند ایسلند او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه و چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد یونان اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي دریم په خپل د ختیځ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه روسیه ده سپین روسیا او اوکرین د اوکرین ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنۍ په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولینډ دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په حکم معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې پرې برخې کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په حکم بشپړ معلومات ولولو او په حکم به معلومات ترلاسه کړو. هغه قدر من زکون کو د اروپا په لوی وچه کې د طبيعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزاینو د اوبو د کو سندونو او متدل اقلیم او پر اورش تشتوالي لامل د صنعت او پوخي پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات شه برابر شوی دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاتره برخو کې زیات وګړي مشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنې درنو وګړي سکون کو دا اروپا لوی وچې ته په دې کې زیات شمیر طبيعي شرایط موجود دي، همچنان سرزاینه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډاکه د شایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه ګرم اقلیمی دی، اورشتي هم شپه پر اندازه سره دی. نو له همدې ټولو شه او ملو له عمل څخه اروپا لوی وچې یو له هغو وچې څخه شمېر کیږي کوم چې په صنعت او پوه کې زیاته پراختیا راغلی ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سره ترسره کیږي. د کارونو او امکانات زیاته کچه سره پکې ستا. نو په همدې دلیل سره اروپا لوی وچې یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولای شئ چې په نقشې کې متوجه اوسئ د اروپا ری وچی د پوسو غنوالی هم پنه شکوالای سي. هم چې نن درناغول لیست کون کو د اروپا په لوی وچی کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیا او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو جملو څخه شمېر کیږي او په دې کې هوا هم متدیره ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیا او سکاندینیوي هیوادونه چې دي په دې کې هوا ډیره زیات سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانۍ سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دو سیمو کې ژوند کوي. ته درنو ځکونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کیږي. یعنی زیاده برخه په دوو سیمو کې لیدل کیږي. دوم چې دی سره لدی چې د اروپا لوی وچه د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچه څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنی دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوسو وده په ډېری چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاریز د کونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حق معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې یو څه زده کړی. خوږه قدر مونږ زکونکو، د اروپا د لوی وچې د ژبې او نژاد په حق لڅ په هیشي. د اروپا د لوی وچې د وګړو ډیره برخه سپین پوستکي جوړوي یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوی چې د هغو له جملو څخه لومړنی شی دی جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو مکی، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګن کی. دوم چې دي درنو ځکونکو، دوم هم په خپل جرمنی کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیس کومونه یا هم سلبایان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنې د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځ اروپا کې اوسېږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخواني یې هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره یې د ختیځ اروپا اوسېدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شمال څخه تر جنوبه تیر شوي او منځنۍ اروپا ته یې لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیې او په روسیې او پیلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکونکو، د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شاخص دي. په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبې په باره کې بحث کوو. نو د اروپا په اروپا کې بیلابیلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبنۍ ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمنۍ ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهب لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسېږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پرې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وکوم چې مراد تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لویې وچې ژبې او نژاد په حقله معلومات ولوسته. اوس خوند لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، د اروپا خالي خانه ده، له بیا خالي خانه ده، لویه وچه څخه ده. دغه دوه خالي خانې به تاسو ټکوئ. دویم، اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو، متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوئ. دریم سوال درنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوئ، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاته په کومه اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ استاد د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه په تاسو بدرنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګلالي زکون کو زه پرشنا غمپاری او زره به هم تاسو ټول ته شرغواز پېما. دا نه هم ټولګي جغرافیا مزمن سلرم لوسته. اله د چې تاسو ټول قدر منو ګلالي زکون کې براترو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت مې بون پتن مې درنو زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ مرسته سو د نن ورځې مزمن جغرافیا مزمن دی سلرم لوست لرو نه اله د چې د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره سکړي او سړي او نه لوسته عمل کې ولري. ګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست د لومړني فصل کې د سیاسي جغرافیې اړوند، یعنې د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اړوند به نن ورځ موږ تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تېر ورځ لوست کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو، اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به موږ تاسو په دې لوست کې د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لویې وچې د نفوس، دین، نژاد او د کوم په هکله به معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګل لیز د کوونکو د پراته وجو د کټ په هیله یم. هله د چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه تکلیف خوشو قدر منو زده کوونکو، د لوست په پیل پشي بو کې مراو تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا له وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمېر کیږي، کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روي څخه یو توده اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشتي وختونو کې لیدل کیږي، او همچنان دا لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي پکې کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچې کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل دا دی، ځکه دغه لوی وچې چې د اقتصادي ضعفوالي پکې موجود دي. نو له همدې عمله څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچې څخه تېښته وکړي او نورو لوی وچې کې استوګن شي. په دغه وروستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو، په افریقا لوی وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزې اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنان دوی کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي، هم چنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي، چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دوو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شي دي. نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دي کوچانو ژوند ته ورته دي. کله یو سیمه کې او کله بل سیمه کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي، که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي. یعنی د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار شوله، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ شوله چې دغه د مخه 2015 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمد هیوادونو په منځ ته راوړي وه، چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همغو پخوانیو کومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازنی لامل و چې د افریقا لویې وچې یې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستلو برخې ته. په دې برخه کې به موږ او تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو که درمنو زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپله دین دی. یعنی د دې د جغرافیې ویش د لموکیت له مخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده، چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده، چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي، چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري. او همچنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویې وچې کې 6.5 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوه، یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې و په 1998 میلادي کال کې 6.5 میلیونه تنو کسانو په دغه لویې وچې کې ژوند کوه، چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه که چیرې موږ دا تقسیم بندي کړو، 2.2 برخې جوړوله. یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي، 2.2 برخې په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالی و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمېر شمیر کسان ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمیر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسیږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو یې اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسیږي. یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ او تاسو حساب ورته وکړو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي موږ او تاسو ټول وپېژندئ چې څه دي. همچنان د رڼا زده کوونکو بله برخه چې ده هغه پخپله د نژاد په هکله ده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسئ، چې په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دوی د نژاد یا هم د کوم په هکله معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامو سره راځي، هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بلې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویې وچې کې دغه خلک چې دي غنمرنګه سیرې لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنمرنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دې پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي، چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي 2/3 برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي، چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچه کې درنو زده کوونکو هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان یې بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغو لویو وچو کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ او تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ او تاسو ژبو په هکله ویلي وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه پخپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په هکله ده، چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 300 لهجو ته رسېږي. یعنې په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې 300 ته رسېږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډر لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري هری ژبې شامل دي، دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي، دریم هم سیمه ییزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي، او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هېوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هر برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره روشنه شوې ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې ده، د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د 19 پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه در مخه په دې په باره کې بحث نه وسو، خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپل لاسي صنایع دي، ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات سوي دي. یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي، او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راولي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونه موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجود ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانې چې د کاکا او پلویدیزه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او پلویدیزه افریقا کې، سناسه صحیح په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په هاشي کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نور میوې ترکاری پیدا کیږي چې د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم: لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کړئ، دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درته پرې دا لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدر منو غل علی زکون کو زای برشنا غم فار یو سره به هم تاسو ټول ته شرح خلاص وایم. د لسم ټولګي جغرافیه مضمون څلورم لوسته، هله د چې تاسو ټول کډرمن او ګللی زکونکو بارا تر وغو جوړ او صحتمند او سړي او د سیاحت جامې بون پتن وي. درنو زکونکو، د چې زموږ لوسته سودنن ورځې لوست څلورم لوست دی. نو زموږ لوسته سودنن ورځې درسي موضوعات عبارت دي: لومړی لندبال، دویم د افغانستان اقلیمي سیمې، دریم د ستپ د سیمو اقلیم. دا هغه مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کډرمن او ګللی زکونکو د پراته وجو دقت په هله یم. هله د چې د لوست پایپر رسره ماتیاو کری او یو څه زده کری. ورځ د کون کوز مرستاسو د نن ورځې لوس په کتاب کې لري. یو د شمې سپې نه پیل دی، بیا تر دو سرویشتم سپې پری. کدر منو ګلالي زده کون کو وس هم د خپل لوس پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، راز مرستاسو په لوس کې به نن ورځ مرستاسو سو مهمې موضوعګانې ولولو چې د هغو موضوعګانو څخه لومړنی موضوع لندبل په حق لري چې نن ورځ به مرستاسو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. د لندبل کلمه خوښه زده کون کو شاید تاسو په خپل ژوند کې زیات اوریدلی اوسئ او د دې کلمې سره آشنا اوسئ، خو نن ورځ مرستاسو په افغانستان کې د لندبل د کلمې سره آشنا کیږو چې په افغانستان کې لندبل ستوي کیږي. قدر منو ګل لیست کوم کو لمدبل کلمه په خپل نمجن حالت ته وی کیږي، هم نمجنی هوا ته وی کیږي چې لمدبل د اقلیم یو له مهمو او اغیزناکو لاملونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د میاشتې او کال په ترس کې د وی سیمې اقلیمي وضعیت او شرایط مرتبطسته په معلومدار توګه سره تر کنټرول لاندې راولي او د اورش اندازه او کچه مرتبطسته سرګندوي چې غالبا د لندبل لرونکو سیمې په افغانستان کې په غرنوي سیمو کې په ترسترو کېږي، یعنی هغه سیمې چې په افغانستان کې لوړې سطحې دي او په لوړو سطحو کې دي، هغه سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري او په لوړو سیمو کې د تودوخو درجه راښکته کېږي چې لندبل لرونکي هوا یې ډېره ژر اشبا کېږي او د اورش لامل یا هم سبب ګرځي چې لوړې غرنۍ سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري. قدرمنو زده کوونکو، په افغانستان کې غرنۍ اورش چې رامنځته کېږي، له بلې خوا څخه دغه اورش چې دی د هند سمندر د موسمي اورښتونو د هیواد په ختیځو سیمو کې د اوړي په میاشت کې د اورښتونو لامل کیږي چې په افغانستان کې د هوا د لندنۍ کتلې واکمن کوي، چې لومړنۍ د هغو له جملو څخه په خپل ژمي کې د شمال لوري څخه د سایبریا سړې څپې راځي، په پسرلي کې د ایسلینډ او کسپیت سمندرګي لوري څخه معتدلې څپې رامنځته کیږي، او په اوړي کې بیا د پاریس څخه لیچ لندبل لرونکي هوا او د هند سمندر موسمي بادونه د سویل یا هم جنوبي لویدیځ لوري ته ځي، چې دا د هوا پر کتلې باندې د کال په بېلابېلو موسمونو کې په افغانستان کې د اورښت لامل ګرځي. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالګي زده کوونکو، د هوا فشار او بادونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په پراخه کچه سره موجود دي، چې د سمندر د کچې څخه د هوا د فشار ډېر لوړ حد او اندازه موږ تاسو لیدلی سو چې هغه په خپل 180 ملي متر پر سانتي ګراید او یا هم د یوزرو درلس ملي باره ده. خو څومره چې موږ او تاسو د سمندر له کچې څخه غرنیو لوړو سیمو او اتموسفیر اوچتو برخو ته زو، په همهغه اندازه سره په دغو سیمو کې د سیمابو د سیما باوري متری ستون ته موږ او تاسو متوجه کیږو، نو دغه د سیمابو کچه پر لوړېدو باندې ځي او یو ځای د فشار ستنې راټیټیږي. کله چې د فشار ستنه راټیټه سول، نو دغه موضوع د افغانستان په بېلابېلو اقلیمي سیمو کې په بېلابېلو هواو کې پیژندل کیږي، چې په ځینو مختلفو سټیشنونو کې موږ او تاسو پیژندلی سو. خو زده کوونکو، تاسو په خپل کتاب کې کولی شئ چې انځور ته متوجه اوسېږي. په دغه انځور کې تاسو ته یو جدول درکړ دی، په دا جدول کې هر سټیشن نوم، میاشت، د سمندر له کچې څخه لوړوالی په مترو کې او د سیمابو د ستنې لوړوالی په ملي متر کې تاسو ته په نښه کړی دی، چې د سټیشنونو کې لومړنی په خپل لومړنی سټیشن نوم چې دی شمالي سالنګ دی، چې د میاشتې د اکتوبر د میاشتې کې 3350 اندازه سره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو د ستنې لوړوالی یې 680 ته رسیږي. همچنان جنوبي سالنګ چې دی، هغه هم د اکتوبر په میاشت کې 3050 د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو کچه یې 640.9 ته رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ غزنی، کابل، خوست، هرات، فراه، جلال آباد، بغلان، کندوز او مزار شریف هم د دغو سیمو له جملو څخه د تاسو کولی شئ چې په ترتیب سره په حقله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د دې د فشار په حقله ولوستل، نو موږ او تاسو ویلی سو چې دغه کومې سیمې چې دي د ارض البلدونو د دایرو د ویش له مخې څخه د فشار د مرکزونه یې چې دي پر مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د استوا د کرښې ساحه ده، چې د ټیټ فشار لرونکو مرکزونو سیمو څخه شمېرل کیږي چې ټیټ فشار لري. په دې کې د فشار د اندازه چې ده ټیټه لوړه نه ده. دوی هم د سرطان او جدي د کرښې ساحې دي، چې لوړ فشار لرونکي دي او لوړ فشار لرونکي مرکزونو ساحو له جملو څخه شمېرل کیږي. دریم هم د ارکتیک او د انټارکټیکا د دایری کرښې دي، یا هم صحیح دي چې د قطبونو په پرتله سره د دوی فشار اندازه چې د ټیټ فشار لرونکي د لوړ فشار نه لري. او څلرمه چې د قطبونو ساحه چې لوړ فشار لرونکو ساحو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا د افغانستان د شمالي نیمې کرې د لوړ فشار په ساحه کې موقعیت لري. نو په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افغانستان د شین اسمان لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیات اورښت نه پکې کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوا د فشار، د لوړ فشار، ټیټ فشار او همچنان د لندبل په حق معلومات لاسته راوړل. هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به د افغانستان اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل. دا چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو مختلف ډوله اقلیمي سیمې لري، چې هر اقلیمي سیمه یې خپل ځان کې مهم عنصر لري، چې د هغو له جملو څخه تودوخه، لندبل، اورښت، ټیټ فشار، لوړ فشار موږ او تاسو په نظر کې نیولی سو. نو ویلی سو چې افغانستان مختلفو اقلیمي سیمو له پلوه څخه پر پینزو برخو بانی ویشل سودی چی لمرنی اقلیمی سیمیه ده سهرایی یه هم دشتی اقلیمی سیم پنامه سره دیجی دومه هم ده منسونی اقلیمی سیم پنامه سره دیجی دریم ده ستیب اقلیمی سیم پنامه سره دی چلرم چی دی ده تندرا یه هم الپین اقلیم دی او پینزم اخیرنه غرنه اقلیم دی چه هر یو مراتا سنن رس پا تبصری شکل سره لبا لمرنی سهرایی یه هم دشتی اقلیم پا حقل معلومات بلو ده چی ده لامسخ روشانه ده ده هغه سیمی دی پا کم سیمی کی چی ارشت پا کم اندازه سره بی زکا ده سیمی چی دی د اورشت منځنی اندازه چې د لسو څخه تر 50 ملي متر پورې ده خو ډیر پزند سره دغه اورش رامنځته کیږي ځکه دغه سیم چې دی صحرایي سیم دی دشت او صحراګانې پکې موجود دي د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو دویم چې دی منسونی اقلیم دی چې منسونی اقلیم پخپله په دغه اقلیمي سیمې زیات شمېر اقلیمي سیمې په دې کې موجودې دي یعنی زیات شمېر صحیح چې دی برخې چې دي په دې کې راغلې دي چې د هغو له جملو څخه یو خپله سپین غر دی او د نورستان غرنۍ سیمې دي د لغمان یوه برخه دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې تر څنګ د پکتیا ولایت تیره بیا د خوست او د هند سمندر له منسونی بادو څخه اغیزمن دی نو ځکه په اوړي کې د هند سمندر لندبل لرونکي جریان او په ژمي کې د سایبریا سوړ جریان په دغه سیمه کې لندبل باندې غوره اغیزه کړې ده چې دغه سیمه په خپل لندبل لرونکي هوا لري چې یو شمېر نورو سیمو ته یې ښه زمینه چمتو کړې ده لکه نشتر سړي او نورې دغه سیمې چې دي په لندې په میاشتو کې یو څه وچه هوا لري خو د کال په نورو میاشتو کې بیا هوا په دغو سیمو کې لندبل لرونکي وي چې کلنۍ منځنۍ اورښت یې 460 څخه بیا تر 680 ملي مترو پورې رسېږي چې په دې توګه سره یو لندبل لرونکو سیمو په نامه سره پېژندل شوې ده د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو بل هم درېمه چې دی هغه په خپله مدیترانایي اقلیم دی دغه ډول مدیترانایي اقلیم چې دی زموږ په ګران هېواد افغانستان د ختیځ په برخو کې موږ او تاسو لیدلی سو او موږ او تاسو یې پېژندلی سو ځکه په دغه مدیترانایي اقلیم کې عموما هوا چې وي وچه او ډېر توده اوړي لري یعنی د دې اوړي چې دی وچ او تود وي همچنان د دې تر څنګ دومه ځانګړنې چې ده هغه په خپله اورښت پکې کې زیاتره د ژمي په وخت کې اوریږي یعنی اورښت زیات وخت چې وي هغه په خپله د ژمي په موسم کې وي چې دا یې هم موږ او تاسو کولی شو چې مدیترانۍ اقلیم له لحاظه وپېژنو او دریم هم په اوړي کې یې د تودوخې منځنۍ اندازه د سانتیګراید د 22 درجو ته رسېږي چې دا د اوړي په موسم کې د دې د سانتیګراید درجه په 22 کې وي او څلورم د اورښت اندازه د کال په ترڅ کې په تیرې بیا د ژمي کې له 40 څخه تر 30 ملي ملي متر پورې رسېږي چې جلال آباد دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېره کېږي چې یوه غوره بېلګه ده او موږ او تاسو ویلی سو چې د غزه ونې چې دي د جلال آباد په یو شمېر واورو سیمو کې دغه سیمې وچې اقلیم ښکاره کوي چې په دغه اقلیم کې د وریجو کرنه ستروسباب د نارنج د کورنۍ ونې ګنۍ خرما ونې سروي او مدیترانۍ اقلیم کې ښه وده کوي او دغه د مدیترانۍ والی لسیمو شه نشه یا هم بلگه بلل کیجی د دې تر څنګ قدر منزده کون کو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د صف د سیمو اقلیم په حق معلومات بلو چې د صف د سیمو اقلیم په خپل په افغانستان کې دغه سیمه د منسون او مدیترنی اقلیم په پرتله یو پراخو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي او هغه سرګندې ځانګړتیاوې چې د صف اقلیم لري د هغه وچ اقلیم له جملو څخه شمېرل کیږي چې په همدې سبب سره د شپې او ورځې ترمنځ په تودوخه د سانتیګراید درجه د 40 درجو ترمنځ وي دغه توفیر د کال په ترڅ کې د 20 څخه تر 50 درجو پورې زیاتیږي یعنی په لومړي سر کې دا په 40 درجه وي خو وروسته د کال په جریان کې د 20 څخه تر 50 پورې زیاتیږي او اورښت عموما په ژمي کې وي یعنی د کال په نورو موسمونو کې اورښت نه کیږي چې په منځنۍ توګه سره د 250 څخه تر 300 ملي متر پورې اورښت رسیږي او د ستپ سیمې زیاتره واښه لرونکي او چې کای دی بوټي په ځینو ځایونو کې لري چې په پراخ ځمکو کې شنه کیږي او د سروي روزنو لپاره غوره سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي ستف چې دی په خپل د شمالي ستف ساحه چې د جنوب ستف سیمه ده او د شمالي په ستف کې میټرولوژي سټیشنونه هم موجود دي چې د بغلان میومي مزار شریف کندوز هرات سټیشنونه د دغه سټیشنونو د ستف د واورو په سیمو کې دي چې هندوکش شمالي جوړي د شمال ستیپ په برخو کې شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د جنوبي ستیپ اقلیمي ساحه ولولو، چې د جنوبي ستیپ اقلیمي ساحه بیا یوازې د یو شمیر حبوباتو او غلو دانو لپاره ځانګړې سوې ده، چې یو شمیر څاروي د روزنو لپاره ښه امکانات برابر کړي دي او پراخه ساحه ده، خو د اوبو د نشتوالي له کبله څخه توپوګرافي جوړښت او د خاورې خورا ترکیب له مخې څخه حاصلات یې لږ دي، یعنی کوم حاصلات چې لاسته راوړل کېږي په کم اندازه سره دي، او دغه ساحه چې ده پخپله د شمالي ستیپ د اندازه د غوروالي نه لري. د دې تر څنګ د الف یا هم تندرا اقلیم هم دغه ډول اقلیم چې دي، لوړې غرنۍ سیمې دي چې مهمو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر سیمې خپل ځان ته مهم ارزښت لري. غرنۍ اقلیم خو موږ تاسو وویلې چې عموما اقلیم په لوړو سیمو کې د تودوخې د حرارت درجه کمه وي، او په کښتو سیمو کې د تودوخې حرارت چا په زیاته اندازه سره وي، او په غرنۍ سیمو کې اورښت هم باران په زیاته کچه سره کیږي، چې دا د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو موږ ویلی سو چې په دغه چې دی د افغانستان د غرونو د سرونو څخه تیریږي، نو ویلی سو چې ډېرې واورې په لوړو غرنۍ سیمو کې وي، او هر سټیشن خپل ځان ته مهم اقلیمي ارزښت لري. خوشحال که درمان زده کوونکو، نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې تر دې دمه پر یو څه مو ترلاسه کړي وو، اوسېږئ او یو څه پوسېږئ، اوسېږئ اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول که درمان زده کوونکي بیا په وخت سره اجرا کوئ. نو سوالونه تکراروم، درنو زده کوونکو تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. لومړنی سوال، د ستپ د سیمو اقلیم تشریح کړئ. دویم سوال، د افغانستان د اقلیمي سیمو نمونه واخلئ. نور نو درنوز د کون کوز مر استاس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له باندې په یو څه پوسی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. در په مان شو وخت ولري.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو